څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقوقو د نقص یو شمېر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. روسه تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اگست په 15 کابل نیولې ده، کاناډا تر اوسه څه باندې 350 زره افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پانتون د محصل حمید جلال د وشلو په تورنې ولیدي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووشل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وشلو د پیښو عاملان نیولې دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالۍ ګټلې دي او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږو تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدې دوه زره موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړي او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت تاندیش نشکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریک کړ.
موږ د منت په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره وخنه دی. په یو وخت کې چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامدار توګه د نړیوال لوري دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړی یو.
د طالبانو د درې کلنې واکمنې په تړاو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک:
دولتي سیستم نشتا، قضا نشتا، قانون نشتا، دغه سي نور مشکلات فقر د بشار کې د بیروزګاری.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو مېرمنې پښتنې لري.
ولید موږ مېرمنې باید د ځان په محل کیلومتر باید شهر سفر وکړي چې ترغو کلینیک ته ورسیږي، او یا کوم وسایل نه چاغې ورسی یا د لارې کرایه نه چاغې ورسی.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر موږ دلته دکاندار دکانونه کولای شو، دې نه بعد موږ دکانونه نشو کولای دلته، ځکه نشو کولای چې موږ ته تور شپه شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګټ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړي، جزئیات خبره کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنج شنبه د اگست 15 په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خزی اونجونی په خپل کورونو او ټولونو کې بنديان شوي او د روخانه راتلونکو لپاره هیلي کمې دي. په بیان کې د غشان اندېښنه خودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکو قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو لمخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 233 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندیخنی او راپورونه چی دی افغانستان او دی افغانان و دی راتلون که پرده مطرح کهگی دی تریخ واقعیت کارندوی کهوی نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دی او که په بهر کې دی. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنا سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لوري اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. جزئیات ته نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوان د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالی همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد ده، د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 10 کالو کې یا په 2 څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لري ده، موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانه جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره یې صحي مؤسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخصیصلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغه موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټکوی افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه شوی دی. شغل خټکوی نړی باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتل دا تصادف نو دا خو یو لوی بنمری لوبا وا چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکی او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کی چې لکه نوی کلونو کې چې کړو چې یعنی دلته کې دولت نه دوتی نظام نه نو الته کې تبان جهان مختلف خلک راشي لکه چې وختونو کې راغلیو او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلک ولسونه چې دي هغه انساني نورین الته کې لیدل کی هغه نورین سره مخامخ دي او لکه خلک هیواد نه لاړل او کو لار بیا هم یعنی پاسپورټونه ورسره او بهر وتلو موقع ملو شو زبای یقین دی چې د ولس اکثریت په بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنه چې هغه په افغانستان باندې مین دی افغانستان ډیر مین دی خلک چې بهر خلک دی هغه افغانستان یادی کړي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغه سي نور مشکلات فقر د پیشار کوي د بیروزګاری دا ټول خبرې سره وګوري نو دا خو دې امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوي چې په دغه سي حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ پر رسمیت پیژني په افغانستان کې د نن هم ستونزې ډېرې دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
دا خو یعنی یو اجباري خبره ده کنه ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې ګوره چې هغه کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مني یعنی چې افغانستان خپل کم رسم دی رواج دی چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي خبره پکې ده افغاني دو دستور سره سم خبره ده جرګه هغه نه مني انتخابات چې نوی دنیا کې مسلمان هیوادونو هم ټول کوي هغه نه مني نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې مشروعیت داخلي هم نه لري خارجي هم نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي نو دې کې ټولې هغه لامی دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کالم ډیره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت دوام ورکړي ولې فشارونه نه دی راوړل شوی کراوړل شوی نتیجه ول نه دا ورکړي
ارزا دي چې دا خو راغلی راوستل شوی دی کنه راوستل چې افغانان خو نه راوستل خو مطلب دا چې بین ملی طاقتونو دا پر قدرتونو راوستل دي کنه دا دوه معاهده دی سره چا کړی ده نو هغه دولت تر چې کوم یعنی رسمي توګه مې پیژندلې و هغه پیژندلې تر پیته واغسته او دوی له پاکستان کې ناشتو چې دوی سره معاهده لاسلیک کړه یعنی هیواد نه بهر ناست هغه دوی سره لاسلیک کړه او دوی یعنی په بالقوا دوی په رسمیت وپېژندو رسمیت پېژندل خو د هغه ته وایي چې ته چا سره لیکلي وکړې چې دوی تاسو تضمین راکړي د هیواد تضمین خو دولت ورکوي عام خلک خو نه شي ورکولی نو دا ټولې خبرې دې خبرې ګواهي کوي چې دا پر قدرتونو راوستې دي او هغې خپلې اجنداګانې دي غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چې چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګوا کې د برقدرتونو تر منځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې په خپل افغان مشران څومره د دغه وضعیت پر رامنځته کیدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بده باندې خبرې کېدی شي چې مثلا شلو کلونه دینه بهتره استفاده کېدی شو او د وختو د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغه سي فائدہ د ملت په ګټه د ولس په ګټه د وطن په ګټه نه ده مګر زه د دې نظریې ما چې د افغانستان کې زمونږ ورونه خويندې ټول څه ډېر په احترام په درنښت دا التما ګزارش کوم چې یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه په دښمنۍ مه بدلوي ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس ده په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ راوچت دی دا خو هم دغې وختونو کې منځته راغلي دي دا دغې شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ راتګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان چې په دغې دوره کې زېږېدلي دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استې مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هر عمر دا سینې چې افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلی نه کیږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کوي نو هغې له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو ګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې کنه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاید چې دا سم محبوبیت لرونکي نظام خو نه دی مثلا ولسونه خو سره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقین چې نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانانو او خیر دا خبرو کې چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه راشي کله بل طرف نه راشي فیصله وکړي تصمیمونه نیسي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روختي استونسي په افغانستان کې د شوزو روختي وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي استونسو او ټولنیزو محدودیتونو لامل د پام وړ ننګونو سره مخ مخته په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزيله بیلابیلو روختي مشکلات سره لاس او ګریوان دي نور څه زیات په دې راپور کې
سمازه دغه اندر لري چې زه خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نه غواړم چې هغه تل خطر تجربه په زما د ژوند ته تجربه دوباره خپل ژوند ته تکرار کوم دوباره وایم بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځان پر مهال 10 کیلومتر باید د شهر سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي او یا په هغه مهال کې کوم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی
کو دولت سمې دا خواهش چې زموږ مشکلات په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. موږ په کلی کې موږ ته یو کلینک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړې، موږ په کلینک کې راسو، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام کړي زموږ کلینک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسی ترلاسه کولای. ښځې ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو له امله ښځې نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونۍ سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصادي بېخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسی کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینه ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکې رخشانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنه ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوا ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. دا سه ډیر مشکلات سته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحي مراکز ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وایي د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري ته مخه کړې ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري شزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په شکه دوده. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري خزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په خکه دوده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چټوري چارې خزی سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سنگار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغه خزي هم اوس دوکانداری کوي چې مخکې رسمي دندې درلودې او یا هم زده کړې کولې. په خوانی خون کې مریم چې اوس دوکانداری کوي آزادې رادیو ته ویل ځکه دا کسب غوره کوي چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې خزې نهیلي شوي دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته خزې په کور نوسي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم سار ته بلخ شو چې دې په خاطر ضرورت مې شروع شوه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردانو مکتب یبل یبل د کوسې مو دکان چې وویني راه دکان د 400,000 روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په 200 شوای دی زیب شوای دی کور مې ښه شوای دی.
د خوست د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو بل دکاندار نرګس سموي په خوای زمونو د خار په بیلابیلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو لا غوړسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړي دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوي باندې سنات سپره کیږي.
دلکه دا زمانو به مودې لوس چاره کوله لوس کاروبار وکولو کنه بس واغ مو گزارا کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق غټو پندغه باندې گزارا کوم.
د خزو لپاره دا ځنګړې سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند 200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دکاندارې تمخه کړې ده. یوا بل دکاندار هیله وایي
بعض فامیلاس کې اجازه نه
ده ځینې کورنۍ خزي د دې اجازه نه لري چې خار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي روان شي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي. په پایل کې د مارکیټ ته تګ او راتګ لږ وخمو خوشاله یو چې ورس تر بلې د مارکیټ په خکې دوه دی خزي راځي او د خپل خوخي وړ توکي رانیسي
خاص خطر می خره
سره لري چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پر خې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیا ویل دي چې سوداګر خزي د هواریدو غوښتنه کوي. د خزو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساس ستونزه د دوامدار برښتان نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لوی ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولای شو دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لرل هغه مونږ ته بعد راته لیکړي چروې د کور ځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ترن نه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګ خوسته انجنیر او مېرمنې د دوی لپاره د هرفوی زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچېره دوی په بیلابیلو برخو کې وروزل شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لوی خوابل بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
اساجی رډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د اساجی رډو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د اساجی رډو له لارې خبرې شي. د سپورت لړګره د خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ 15 ورځنی لوبه پرون پیل شوه ده. دا لوبه په دې حساب جالبه ده چې د دوړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپې تو منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په جواب کې ویسټ انډیز ونې به منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل نن د دې لوبو دوهم ورځ ده. اوس هم اساجي رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو څوک وبونه سوال خلک ولیدلې دي نو موږ یې وساده کې پیسې یې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د غټو چارواکو په دې ولار سي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت وخلګو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی داغه څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالی او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې له تاسو ما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
څلور بجې او دیش دقیقې کېدونکې دی وړاندې لاند خبرونه لرو، خو دا یادونه وکم چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي مل په تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دیش دقیقې شوې لاند خبرونه.